سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دی. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1921 کال راهیسې نمانځل کیږي. د سولې نړیوالې ورځې سږنی شعار د سولې د کلتور وده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار لري. یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. دغه لوبه په څو شیبو کې په ازبکستان کې په اندیجان ښار کې په پیلېدو ده. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزڼ وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي، تازه پېښې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پېښه ده. تیر کال هم په پاکستان کې د ګزڼ شپږ پېښې ثبت شوې وې. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلي غزه کې هم تر کلونو وروسته د پولیو یوه مثبته پېښه ثبت شوه. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روزپاڼې د امنیتي سرچینو په قول ویلي، پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینې وام او بنو کې نښتې کړي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او پنځه وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نارامه ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پي او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانی ما او په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کوم. هر کله کوم د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ولی باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې د مول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره له دې چې له درویشتو وبښئ، سره له دې چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لورې واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت غږیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
کانسپ تاسو ته جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینې هیوادونو ترمنځ هم جګړې دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسې هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په نوم پدرتل د دې په خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېټانیا دخوا د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. منګ معمولا د دوهم جګړې نه وروسته د څو مهم جګړو شاهدان یو، په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې. یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو. او تروسه پورې تقریبا دغه په یو نوه یو نوه تروسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسې، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا اتم مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا دا یوه ورځ، که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نه شي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی، په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده، لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سوه درې سوه پنځه شپېته ورځې باید د سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت د سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېر مصروفه نړۍ کې چې هیوادونه هغه هم پرمختللي هیوادونه زبرځواکي هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خو کافي نه ده. او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې
بله ډېر مننه سلامت صاحب. اتمر صاحب، آیا نړۍ له سولې لري کیږي او که نږدې کیږي؟ تاسو مخکې له نړیوالې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه وې، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووژل شول. ل نړیوال جګړې را پدې خو انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورس په ورس، او که ورڅخه لري کیږي. اتمر صاحب، بله اتمر صاحب، له استودیو سره وصل یاست خو لکه چې تخنیکي. بله ستاسو ښه غوړو، مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هیوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنځ همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسې دا خبره کوئ؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت ته لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت ته؟ فکر نه کوئ چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګورې، بنګه خو داسې فکر کوو چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوي دي. ځکه اوس تاسو وګورئ، جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشری حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام دی او بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینو هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي.
بله.
او ځینې ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کیږي چې دوی دغه جګړه پیل کړي. مونږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا د ځان لپاره د دې لپاره چې ځان ته برأت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لري بم نه ځو له سړې جګړې را وروسته هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلام صاحب، که داسې په مختصر ډول وړاندې ته دی چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسمه، سوله تعریف کړو ډېر مختصر. نو یو سوله په ډېره برخو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هېواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي، او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالات دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا مثبته سوله، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو دا چې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل وو چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه زبرځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل وه، بریدی وکړي، بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدر اعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه مو غوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلي سوی. زبرځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د هغو دپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لیکن همدغه زبرځواکي هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي د جګړې له لارې، هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هېوادونه چې هلته ښکېل وه ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل وو، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي دغه زبرځواک هېوادونو لخوا. ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی. نو سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعا نشته. فرهنګي سولې څخه هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیرۍ کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې شوي دي د سرچینو پر سر شوي دي. نن زبرځواکي هېوادونه، قدرتمند هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ، او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویمه نړیواله په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي شوي، دویمه نړیواله جګړې په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هېوادونه، هغه ځواکمن هېوادونه، هغه نیوکلر یا اټامي قدرت لري، او اټامیک قدرت یو ډېر لوی ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دې په جګړه کې شي. غیر مستقیم ډول
آزاد صاحب، فکر نه کوي چې او په شتاس په خبرو کې لويشمه، فکر نه کوي چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنگ کوو، مثلا برېټانیا به هند او نور دنیا بین ولادت دی لپاره چې خام مواد تر لاسه کړي استعمار کی او ګټه تر لاسه کړي. لیکن اوس د موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځانته پرمختګ ورکی ترقی وکي هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هیڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دی اوس په زور ونیسي، بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټي تر لاسه کولای شي.
زه هم دې ته راتلم سلامات په دې کې شک نه سره غواړم چې په مثلا برټش انډیا په هندستان کې یا په ټول نړۍ کې انګلیزان تاسو خپل ډیر ښه مثال ورکړي هغه شکل نه سره، لکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګي. مثلا متحده ایالاتونو هم دا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کیږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي، په یو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنستا او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاست ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي، د لیبر کاست یا مثلا د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دی ته دا چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نمونه وانه اخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیاردران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټاکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي خپل قدرت ولري، لیکن همدغه قدرتونه، همدغه اقتصاد، همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو، د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه ترمنځ اضافه تعرفې لګول، دا د دې باید سوي دي چې هغه پیس یا هغه سوې تعریف چې څه ډول تعریف یې سوی دی هغه له ګواښ سره
بدل شي. ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخي ختم شوی دی بم صحیح خبره نه وي، خو ډیر کم شوی دی. دغه وضعیت تاسو څه وایست؟ طالبان وایي چې سوله راوسته ده، امنیت ټینګ کړی دی.
وره موږ سول تعریف که چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسائل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش ولري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګر ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو
چیرته مقایسه شي، خو یعنی تر پخوا ډیر دا ډول پیښې ډیرې کمې شوي دي. اما اصلي سوال دا ده چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي او که دا هم د چې څوک مسونیت ولري، مثلا یو شزه لکور به غم ووزی درس ویل شي کار وکړی شي، یو څوک وزی په لار امر بالمعروف مخنه نیسی چې ویخته دي داسې دي ګیره دي هسې ده، سر ویختان دي ښکاری، بوټونه دي هغه سي دي، پتلون دي اغوستی دی، دا هم په سوله کې شامل شي.
یقینا ما مخکې ارزو چې یوازې صلح د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعی مسئولیت، بشری مسئولیت، مدنی مسئولیت، اقتصادی مسئولیت، دا ټول په صلح کې راځي. که تاسې د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بیرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم مواردو ته چې تاسې اشاره وکړه احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسئولیت نه دی. مثلا تاسې د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسې د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه هم باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زمونږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زمونږ خرابیږي، که دا زمونږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زمونږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود وي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنی سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراری، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلمان صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حد اقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بیلابیلو ادیانو عقیده لري، باور لري، د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي، نه بل ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا د سلامتیا وي، سوله دې وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامښت او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخصه لاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله، دا د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلی سوی نه دی، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې، داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت هم دا مسئله سوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، که هغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، تر دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، ږغ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی، یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړ توګه پر تاسو باندې بندیز لګیدل دی. معنی آلته اجتماعي عدالت څخه برابري نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې د انسان د د شوالي د لپاره کار وسی، هغه کسان چې د تیر جګړو نه راوتلي دي یو ته داوی د لپاره کار وسی. داسې پالیسي دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم بحث شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه ویشي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د یو چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، هغه ستړیا مې رافسي. دا په افغانستان کې نشته. چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یوه ویره ویلی سو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي، البته هغه ووتله. دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادونه چې تاسو د راتګ خبرتیا ده، هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاته دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یو باندې بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو په افغانستان کې، تر 90% ډېر خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي سوله ستنه، هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودې شتمن وي، هغه خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپل شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، دا هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنې هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو لپاره یې جګړه کوله، یو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي، د یغو نه جګړه کول هغه ته دی سوله وایي. هغه چې سوال د خپل دغه واک په خطر کې ویني، بیرته هم غلط ته ځي چې نن درې کاله وړاندې افغانستان و. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل، په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سوله وي، 90% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لږ یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت و سیکور ودن. اوس به اوریدون کو تور شو، اوریدون که هم تیار لرو او بیروانی کوی اوریدون که لرو زن رو پیشنه. نه تلفنی قطع شوی ده، خو خیر، بیا به انتظار ور تو باس اوریدون کو تا. اوس به ور شو استاد اتمر تا. اتمر سب، چه فکر کوی چې افغانستان سولی تا نشده شوی ده او که ور تخلیری شوی ده؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او کل لري دی.
لکه چې تاسو ویلې، درسته چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسو هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تا تاسو هغه ته د دې حق نه ورکوي، هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کول دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلق ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکې داسې قضاوت نه شو کولای چې اوس افغانستان کې صلح دی، صحیح دی جنگ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت و صحت. مرسب آزاد صاحب، که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدار له کار واخلي، له میمزرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوي چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي، ځکه چې تر پخوا جنگونه کم شوي دي؟
ګورئ سرمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یوه خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یو هغه فطرت هم دغه دی چې میمزلما ټوله زما، نه یوازې چې طالب پرونه په جګړه کې و، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې و، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو د یو ملا خبرو ته غوږ شئ، همیشه به دا ویل چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بللی دی، حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا په مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو، چې نن یو بهترین وضعیت دی که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو شی خواته ولاړ سي، دی خپل سبا خطر کې بولي. ده ته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاستو د ملایزم خو خورا ډېر هغه دی واټن دی سره. لهذا دی هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه، لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آگاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې په درې کاله دی په واک کې پاتې شوي دي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي، او هغه باید د ولس سره څه نا څه نرمښت وشي. خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي، نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره دی، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استایشتوب څوک دی هم په دې پوهیږي چې دا ورته دا نه لري چې دا شی ولات راځي چې نور خلکو سره د نرمشي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنی وغځول شي که سم حالت راځي د دې باور دی چې د واکمنی نه غځول کیږي د واکمنی واځي کې یو ورځ وي کې یو شپه وي کې یو کال وي کې دوه کال وي په زور دا کولای شي دا واکمنی وکړي د په همدې باور دی او بل باست ټول مهم دی دا وایي د سر په تیر درې کلونه کې او دا زما تحلیل نه دی یعنی د اسناد او شواهد په اساس باندې دا وایي د سوله چې طالبان خپل ډیری کسان په پیوه دریس دی خو دا هغه کس مخپټه کندار کنا سي دی خبره منل کیږي دا وایي د سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل شي نیول کیږي بل څوک دی هغه که هر څوک دی ډیری خلق په دې باور دي چې پاکستان دی لري خلق په دې باور دي چې تر ډیره بریده پرې خطا امریکا هم په دې کې داخل ده خو په ټوله کې یعنی طالب د دې ورتیا او ظرفیت نه لري اشاره تصامیم ونیسي لہذا د دې یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلې ده هغه وسنۍ وضعیت یا حالت ته خو هم دغه شي یعنی کچیرې په تحقیقاتي لحاظ سره تعریف کې د ټول وضعیت وی چې تجزیه کې بیا نتیجېږي او کې دې نتیجې ته سره رسیږي چې طالب د هیڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک تر لاسه کول لپاره د واک د غزول لپاره د هیڅ نه لري د واک د غزول لپاره ته باید په ټوله کې لمړی هغه ډله پوه ولري ورتیا ولري ظرفیت ولري دا هغه ورتیا او ظرفیت پر رڼا کې پالیسي جوړ شي نه یوازې چې د ځان د واکمنې د غزول لپاره د ملت لپاره د دې جغرافیې لپاره هغه ورتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نشي ځنه کېدلای چې هغه خپل واکمنې غزول لپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د د واکمنی تر هغه پورې دا چې دای په زور کوي کله ان تاف وشو وي په 2023 کې څوک ملا نه مني چې د واکمنی دی وکړي
ډیر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکې لرو بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پېښنه آزادی رادیو ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد جان دکاندار
سلامت اوسې مهربانی کوې محمدی صاحب
بس تازه رجار څنګه سره د ملمنو دا غوړو کوې ما یو نظر لاندې لور یو نظر خو می دا غوړو نن د سولې لیوال اوراز د تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دا غوړ دغه ساي و مل ما ولا شرق نه دي شرق لا په ځلن د افغانستان د ځلن ول ارمان نه ځکه سم د تخصې وانه مو نسې سره مې په حکومت کې نه پدای کېم یو نسې سره خبر دا ول دا په ځای کوند کې دا غوړ چې دغه مرسته طالبان سره نه بوګرځي ورور سلویر کال جنگ سعودي پارکور کې سلاي پرتيږي ګور ته خبره ده سلویر کال څه نه خو دا شل کال پر افغانستان کې څه اگر پر تر معاملہ وسلې څور د مخ پر تر معاملہ وسلې څور مده مخ په امریکا کې سړې څو منځل ته وخت پر کانسټ باندې ټکان وکړ دا د دنیا پر مخلل یا د پیسو بدماش ملک دا کارونه په شکیر یواز عام وزن د څور او بل راځب نه د څور نړیوال ورځ د څور نړیوال ورځ د مرمنو څه دی وپښتنه کوم دی خو په خارج کې د زمش فارق دی نه دی خبر دا شل کال ته نه خپل تر خرو کې د څه چاپی او څه واشه څه دا شت څه څه بمبارونه وسه پټاونه سیم بازارونه په بازارونو کې سړکانو پر لارې یو خدا او بل افسر دې ته کوم چې دغه د سولې نړیوال ورځ دا به چې دا د ځلن مو د وحشت څخه د کندان دي چې مان دا وس ماشما په فلسطین په دا وس په لبنان په دا افغانستان کې څه وسه به چې د سولې د ځلن نړیوال ورځ هم دغه نړیوال معلومه کې
ډیره مننه محمدی صاحب سلامت اوسې ګورې چې نور تم باید
سایس پلانډو یو د توا مې راځي چې ګوره چې د چوک رس جمر کې چې ځوان زی ورور
مننه محمدی صاحب سلامت اوسې د دې لپاره چې نور تم نوبت ورسی شي ځان راو پېښنه یا آزادی رادیو تاسو لطفا لاندې خبري وکړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب محترم اوسامه د هلمند کې کیسه در سره هم زبدانه توامه چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده د تیر کلونو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې ودرې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی او کاتلین دي خلک دي شیدانې اروپي او مترګاتان دنیا خیا د بل خوا څخه دغه نیوی محصول دولت ولس څخه اخی ولس ادا سال رسولې د بخې په ځاګه کړی دی او د بل خوا څخه یجن ته بخکندنه
سیس ډیر مننه یو اوریدونکو بلم د تاسو هم لطفا لاندې خبري وکړئ مهرباني
سروان صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدو کارکونکو اوریدونکو او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلامونه کې هلي احترامات وړاندې کوم. نو می خالد نوښت کله میلمنو څخه پښتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د اصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هوای ورکړو او د سولې د نړیوالې ورځې اهمیت پسې کې دغه پښتنه نیو.
سید ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی استاد اتمر ک لمړی تاسو مې ربانی وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې معاملی کیږي په نورو ځایونو کې معاملی کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلند جواب وست ډیر مننه
محمدی صاحب صاحب ته سلام او نیکیله ګوري محمدی صاحب منګه دا یو واقع او زکه منګه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوړ دلته چې منهز دی او شوهت منهز دی او واقع چې نه دغه څه داګان چې کیږي دا هم صحیح نه دی بل خبر ادا ده چې دغه بل ورور چې دلمن ام داوس خبرې کولې ام ته خبرې او چې یو واشات لارد بل واشات راغې موږ ته خارج کیو دغه ورور په دلمن کې نسته د دې جواب تاسو ته لری زما مادي صاحب نه دا پخته ولرم کله چې په دلمن کې دغه ورور تاسو ته وای چې یو واشات لارد بل واشات راغې کله چې موږ اوس دا وحشت انتقاد کو او دا انتقادی توګه ګورو دا په دې معنا نه ده چې موږ د پخوانی وحشت او پخوانی ارغل پلویان موږ په هر وحشت کې زوریږو ځکه من هسته یو افغان دا زمونږ احساس هم دغه دی چې کله زمونږ په وطن کې زمونږ په هیواد کې مشکلات کې موږ دغه مشکلات نه زوریږو نو دا چې په امریکا کې کوم واقع کیږي هغه کته سي افغانستان د امریکا سره مقایسه کې دا ډېر زمکه او اسمان سره فرق لري مونږه ابغمره چې د افغانستان ظرفیت د پمغو باندې غږیږو کته سي امریکا کې خپل سلام آزاد د هر څوک کولی شي سلام واخلي هر څوک داسې سلام باندې بندیز نشته په افغانستان کې سلام څوک ګرځولی شي اوس بیا هغه چې بیا څلور موټر سکل والا یو څلور سلام لري او بیا هغه یو موټر ودري کدا منګه دا دا وکړو چې منګه مطلق د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دا بیا کومه جغرافیه ده چې دا بل خلک راځي او څور لاس کسان وژني خو پار شو بل خبره ده فرهنګ د سولې فرهنګ دا ډېر خبره ده اصلا د دې ورځ مفهوم هم دغه دی چې موږ خپل ماشومان ته خپل ځوانان ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنه کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلک سره چې کوو دغه فرهنګ عام کړو تر څو چې موږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو صلح نه راځي او صلح د هغه چا د خوانه نه راځي چې هغه جګړه کوي صلح باید د خلکو د خوانه راشي دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که موږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که موږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي او د صلح دپاره هلته ځای نشته دیر مهمه خبره دا ده که مونږ د سولې لپاره کار کوو مونږ باید دغه سوله عام کو د خپل ځان نه نیولای د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولای بیا تر خپل ټولنې تر خپل جماعت تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسو که مونږ دغه مبارزه فایل نو کو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي صلح زمونږ په مغزونو کې ده صلح زمونږ په فکرونو کې ده نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس
بله
دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی.
بله
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله ډیره مننه، ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
نه یوازې دا چې جنگ نوي دا سوله کېدلی نه سي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله، سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یو ویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې تر لپسې جګړو، بحرانونو او بیوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانه پوپلزی ته چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره لدی چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله، سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خصوصا نس ویلې دا خدای سین ځوان کوي موږ افغانان شته لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوان کوي نه درې وخته ماړه یو بو دا ورسیږي او نور یعنی ځوان نه ده، بل په واقع کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ خو شته شولې، مکتبو تکلی، پارکو تکلی، چکرو تکلی، انا خپل خوشی به کارو تکلی.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک تر رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
ما موږ الحمد لله ټول افغانستان سره امنیت ته امنیت موږ پر خوشاله یو او دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ولنه ده څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي موږ خلک غریب دي او بیکار دي بیکار څه زیات نه حکومت باید ورته کار زمينه برابر کړي یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چېرې دا تعلیمي دروازې د ناسو زکړو دپاره د ناسو دپاره بندوي او د زکړو تعلیم هم کمرنګوي
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه وشل شي ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندي ښکار شي او د کار او روزګار فرصت ولري
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت بشري امنیت رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته ده نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی او برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري هم نورې جنایي پیښه مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي کوم احصایات چې ما سره یعنی دا او یا معلومات لرو هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي مرموز قتلونه کیږي شکنجه زجر دا ټول وجود لري
شغله میاخیل هم دی عوامل ته په اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلی او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هواده وزي یا د وتلو هڅه کوي د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سولنه یوازې د جګړو دریداده بلکې و مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اتري تشویق کیږي او نشته په همکاري او د متقابل درک پر روحي پای ته رسیږي د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي
د خلکو سهرایي شکنجه ظلم د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګون نور دا ډول موارد ده چې د طالبانو په حکومت کې وینو
در حاکمیت طالبان وجود داره
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي خدا هغه سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي هر څه مو د ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولی
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي لکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تورریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شذو او ځوانانو د رواني له نظر د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاری
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویش ساعته اورباند او جګړې نه کول لپاره یو فرصت دی په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي سږ کال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي اقتصادي اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي اور لګیدنی سیلونه د مزکې د تودوخه ډېرې دا بې وسلی نابرابري ناانصافي ناباوري تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سولګواشي سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نور ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي او حقیقي سولې هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.